سهار 8 بجې شوې. بیا هم ښه راغلی په دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي. اوری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخابات به راتلونکي کال د حمل په 1.5 وشي. د ایران چارواکو د امریکا د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې غواړي له حسن روحاني سره وګوري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جوزجان کې شاوخوا 1.5 داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د 1999 کال د وري یا حمل میاشتې په 1.5 نیټه وشي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تخنیکي او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. په هیواد کې پراخې ناامنۍ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالي او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پروني ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کېږي. په همدې تړاو په بل خبر کې اورئ چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشارې وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه د قول اردو د قوماندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ګړی امنیتی تدابیر نیولی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنشوی خپل ټولي هڅې کوي څو جلال آباد ښار او ننګرهار ولایت امن کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو سي د دوی هغه تحرکات سي په ننګرهار کې وو کاملا خونساشي.
د یادونه وړ ده چې د ننګرهار مرکز جلال آباد په وروستیو کې پر لپسې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دی چې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په جوزجان ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1.5 غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له جوزجان وایي چې د داعش دغه غړي له خپل قومندان مولوي عبدالرحمن سره یو ځای بیګا شپه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې هم په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د 500 غړیو د تسلیمۍ خبره شوې وه چې د الوتکو په واسطه انتقال شوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. مانافورت لومړی کاس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2012 کال په می میاشت کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي په توګه ټاکل شوی. پاول مانافورت چې 9 کلن دی د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې امریکا بهر یې کار کوو. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یوې خصوصي پوځي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبریالان له پایتخت بانګوی بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شوي وو. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباد نه معلومو وسلو په ډزو وژل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د سیبو د ښاروال خولې ویلي بریت وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې بریت کې ژوندی پاتې شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي راتلونکی کال په همال میاشت کې به د ولسمشرۍ ټاکنې وشي.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. په هلمند کې د بوست په روختون کې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی.
دا وژو اول دا وژو چای مور کولې لږ ما شیدې پر لږو بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخستلې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه وي.
دا پروګرام په دوی منی مې کې تر ډیره ازادي اوریدونکو او نوې ځا خبرونه درته لرو. پیغام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دم ګړی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی. وایي د سې شنبې په ورځ د دغه کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرې د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وایي کمیسیون نن درایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1499 هجري شمسي کال په پسرلی کې د وری د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي وو. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 3.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. خغلی هاشمی وای تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړو دا د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي، او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څام تر اوسه پوری پرسمی توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د وسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او سیارو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخې نامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالي او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
نیوان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادی رادیو ته غوښتست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار وای افغان امنیتی ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړی تورن کړی. د فرانسې د خبري رانس د رپورت جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني، کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل سو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیده نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچنی قضیه څېړلې، چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د $100 په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. له کله چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې، یوازې پروان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري ایجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا شول سوی چې وسلوال طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو په راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زوربند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په لندو خبرو کې واوریدل، په جوزجان کې بیګاش په یو نیم سل دایشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي. جوزجان ته ورزو زموږ خبریال عالم رحمانیار همدا شپه د ټلیفون په کرخه دی. رحمانیار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا په کومه سیمه کې دغه دایشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي او قضیه څنګه ده؟
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی جوزجان میگویند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که جنگ بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب از 25 روز به این طرف جریان داشت. روز گذشته این جنگ آنها از سر گرفته شد و یک قسمتی از ساحات تحت کنترل داعش بود به دست نیروهای امنیت افتاد و قسمت مهم مانند سردره، مغول و بی بی مریم اینها به دست گروه طالبان سقوط کرد و افراد گروه داعش از اینکه در محاصره بودند مجبور شدند تا به دولت تسلیم شوند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، گفت که روز گذشته نیز نزدیک به 30 تن از نیروهای داعش به دولت تسلیم شدند و شب گذشته هم یک 150 داعشی تسلیم دولت شدند. در بین تسلیم شده ها مولوی حبیب الرحمن، قماندان ارشد داعش هم شامل است.
بله، تشکر، زنده و سلامت. مننه کو لخپل خبریال عالم رحمانیار بل جوزجان ریپورت را کو د ازادي رادیو خبریال ویلی چې هلته بیګاش په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا داعش اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو ترمنس له سختو جګړو وروسته داعش له مجبورۍ افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی او ویل کېږي چې یو نیم سل داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان دا وکړل چې په شمال کې د داعش اصلي مرکز اوس لمنځه تللی دی او ګڼې سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوې دي. دوی همداراز تایید کړه چې ځینې سیمې لا هم چې پکې د طالبانو داعش جنگ روان و د طالبانو لاس ته لوېدلي هغه د سردری، مغول او بی بی مریم د سیمو یادونه وکړه چې د داعش او طالبانو په جنگ کې د طالبانو لخوا کنټرول شوی دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د داعش په وړاندې له جنگ به په دې خاطر چې داعش له منځه لاړ شي دوی ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم الیاس دایی د هلمند بوست روختون ته تللی دی. هلته یې د خوارځواکیو په ناروغۍ اخته ماشومانو سره لیدلی دي او په اړه یې دغه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بوست روختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دی. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 درپې شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ جامو کې ناستو مندی زموږ د ورته اکثر په مخونو پړنی راکښمه د بوستروختون ډاکټران وایي په خوردواکي ختمه شمن اکثر د مرکزی ولسوالیو او شارته د نږدې سیمو دي د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو په ولسوالیو کې د موجودو نامنیو او خراب لارو لامل لشکرګاته نصیرت لري په بوستروختون کې د اجر پیښو د ورد یا څنګه مسؤل ډاکټر فضل هادی زیرمل وایي په غمشمنو کې چې د خوردواکي لامل دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی
د 2018 کال په لومړی شپږ میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سویت غزي مخزن په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا پیسې په 2018 کال په لومړی شپږ میاشتو کې 10% زیاته شوې ده یعنی په دې کال کې د لومړی شپږ میاشتو ارقام د موږ 2018 مخزن دي چې موږ په سویت غزي وخت کې بستر کړی دي
د بوستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خورځواکي یختم شمن پکې بستر دی ټول آتش پته مشمن دي چې لاس ورته تازه غلي دي او د تیر څو ورځې رئیس یوازې نه هي برته رخصت سوی دي په دې کې داسې مشمن هم شته چې تر دریم ځل رخصت یې دلو ورسته برته روختون ته مراجعه کوي کدای سي زوړ به خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوی دی شوزو ورځ مبارک سه په داس حال کې چې دل تلاستی من دی ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري روختون تر غلی شوزي چې ماشومان په خورځواکي یخت دي په دینه پوی چې خورځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمستکیږي دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې د ایسال سره بیا می شیدې باندې وڅول بیا یې د غلط نه پورته کې دی نه ورداش کوی چې څنګه شیدې مرکوولې هر شی مرکوې دی خپل مختګ نه کوی درغه ولې دی په غو نه کوی بیا می سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوځه په شپخانه کې بستر کې ساتو خښنی علاج او شخصي دوا نه کوي
دا وژو اول دا وژو چای مرکوولې لږ ما شیدې پر لږو بارون بیا د کلیان شیدې ورته واخسته دی هغه شیدې چې خورلې دی بس تر کوم څو دی
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولایې یا تم روجا کې بیا د مخه مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا وګو دی وګو عمل لري
دا مو د مر پرمړه سو پر د کښنی باندې مرمر کم شې دی چې دا بمراوله هغه نه پر لګې دلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دغه ځم بیا د دې تل تر واستې چې دی نه پر لګېږي دغه وځ بیا د تیساله تم سوسه
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کومسوه ډاکټر فضل هادی زیرمل وایي ل وچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یادې ناروغي پاره نه په هوای د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول ځین مند تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د مند نو آگاهی ده کم معلومات چاغوی خپل ماشومان ته په کافی اندازه باندې هغه مرچ لازم ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نکېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل ده بل عامل ده صحیح خدمات ته نه لاسرسي دی وجنه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کېږي او دغه مکرر او مرزه د وجنه خصوصا د اسهالات د وجنه او د شیر د وقایع د زیاتوالي د وجنه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدمات ته لاسرسي نه لري
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر د پاره شاوخه 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دم غړې د بستر د شمیر 320 پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر یې هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خورځواکي یختوي ډاکټران وایي ک کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د مېندې خپل شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه د پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته د ماشومان ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد لاستای د ازادي رادیو خلنه
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې وایي
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبه د ورځې حمله ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریې جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د اقتصادي ستونزو له کبله هم د سوریې جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریې په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه 9 کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر 2 کاله مخکې په زور واده ته اړ کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درون جنو کې یوه تر 13 کلنۍ مخکې ودیږي. سامیا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای شوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دي چې پلار یې سامیا په 1 000 000 افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 13 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 13 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازی ایدلې خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره لاسلیک شوي اټومي تړون ووته او په دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لګولې او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس ته ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ترامپ څنګه کولای شي د ایران ولسته ثابت کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینی اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې نه دي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ټرمپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو پخواني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
I'm ready to meet anytime they want to.
هغه له ترامپ وایي چې چمتو یم چې هر وخت دوی وغواړي ورسره وګورم. زه دا د قوت او یا کمزوري له لیدلوري نه وایم. هیڅ ډول مخکې له مخکې شرط نشته. که دوی وغواړي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی
وغواړي.
که چیرې دا لیدنه وشي دا به په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راوروسته لومړی ځل وي چې د ایران او امریکا مشران خپلو کې ګوري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړي سلاکار حامد ابو طالبي د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویلي د ایران د ولس حقونو ته درناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شاملېدل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د مرستیال علي متوهري له خولې ویلي وروسته لاغې چې امریکا د ایران سره له اټومي تړونه ووتله د دې معنا دا ده چې له امریکایانو سره خبرې به سپکاوی وي. نوموړي ویلي که چیرې ټرمپ له اټومي تړونونه نه وای وتلی او پر ایران یې بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزه نه وه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو ته وګورئ وخت په افغانستان کې د ساعت 9 بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته تیر شپه د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې یو نیم سل داعش جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د داعش یو نیم سل کسیزه ډله له خپلو جنګي او مهمات او وسایل سره دولت ته تسلیم شوې دي. په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سختې جګړې ورسته د کشمیر داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي. فقیر محمد جوزجانی ادعا کوي چې اوس په شمال کې د داعش د ډلې مرکز لمنځه وړل شوی. د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د راتلونکي 1390 هجری لمریز کال د وري حمل میاشتې په 13 به د ولسمشرې او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نښه کېږي. پرون د کډوالو چارو پر ریاست په جلال آباد ښار کې برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د درې روسي ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلې تورن کړی چې د یک شنبې د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرنی بایسکل چلوونکي پکې وژل شول. ازادي رادیو ته غوښتست د خبرونو تفصیل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې ولولې. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولینو وي اوس مهال په یواد کې د خزو په پانګو 1500 شرکتونه فعال دي چې د خزو لخوا مدیریت کیږي. دوی ویل که حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرسته وکړي دغه شرکتونه لدی هم زیاتېدای شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د زیربنا پانګې برېښنا تجهیزاتو ځانګړو ځایونو امنیت او داسې نور اسانتیاو کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین یې مطرح کوي. دوی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون لخوا د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو ښځو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د لوړولو په دوهم اقتصادي کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس منیجه وافق وویل اوس په ټول افغانستان کې په ډیرو لږو مالی او تخنیکي امکاناتو د خزو 1500 تولیدي شرکتونه فعال دي او که حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرستې وکړي په ډیره لږه موده کې به د دغو شرکتونو شمیر زیات شي.
زموږ وړاندیزونه د وړو صنعتي پارکونو دي چې ښځو ته ورکړ شي سو وکړی شي. ګڼ شمېر ښځې چې کوچني تولیدات لري تر یو چتر لاندې راټولې تولیدات یې وسنجول شي او بازارونو ته یې لاسرسی پیدا شي.
دا غلې وافق په خبره اوس د ښځو د سوداګریزو شرکتونو له لارې شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس کینت هالند ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ښځو سره به مسلکي مرستې جاري وساتي. په یاد کانفرنس کې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل حکومت او په تیره د مالی وزارت پر لپسې هڅې کوي چې افغان سوداګرو ښځو ته کاري اسانتیاوې برابر شي.
باید موږ کارهای وکړو،
موږ باید هغه کارونه وکړو چې څنګه کولای شو په اقتصاد کې د ښځو رول زیات کړو. زموږ د ټولو دنده ده چې ډیر امکانات ولرو. هیله مند یم چې د اقتصاد په برخه کې د ښځو د فعالیتونو سعودي قوس لوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د ښځو په 850 شرکتونو کې داسې شرکتونه هم شته چې تولیدات یې لکه زعفران، وچ میوې، لاسي صنایع، کندنکاري، قالینې، اوبدلې کالي او داسې نور یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. یوې افغان سوداګرې ښځې زحل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونه جوړ شي، د دوی تولیدات به اخیستونکي ومومي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ لسګونه قابلو د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو څخه وغوښتل چې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي او له دولت سره سوله وکړي. یادو احتجاج کوونکو په ننګرهار کې د قابلو په یوې لیلې د تیرې اونۍ وسلوال برید وغانده او هغه د اسلام او انسانیت ضد کار وباله. هم مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمېر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېرې اونۍ وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو وویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. ورانوس برنات یا احتجاج غونډه یو جوړونکې ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله هم مسئول به طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در عین زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی صلح میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناس چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد د بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابلې بې طرفه کسان دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه.
افراد کې در راس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر که باید امی اهمیت تامین کنند تا همین مسئولین بتونن د فضای آرام بیا و به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو د موږ سول غواړو او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېرې اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دی خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو له هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د سیشنبه پر ورځ د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر دوه لوی خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستې کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبی په ځانګړي ډول پر روڼ اندو او لوستو کسانو غږ وکړ چې مطالعې ته وخت ورکړي او تر خوا یې له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپلو ټولو درنو ولسونو باندې، په خاصه توګه باندې په د علمي قشر والا او ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعې سره خپله مینه زیاته کړي او د دې ترڅنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د دغه کتابخانې په اکمال کې او د کتابونو نو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د ودانۍ په یو پورت کې جوړه شوې ده، د کتابونو لپاره یو لویا او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، سالون اداري خونه لري، دوا لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست روڼ اندي او لوستې کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ جوړېدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه د کتابتون ته هرکلی وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده، خصوصا له اطلاعات فرهنګ څخه، چې باید واځي په هارد کتابونو نه اکتفا ونه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدا ډول د هغو نړیوالو انټرنیټي کتابتونونو سره اړیکه پیدا کړي چې ځوانانو کولای شي خپل ټول ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال دی وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې دی د وی ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیزونه پر ځای بلل او ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم او تاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام لاله در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولین هم او د ستونزو د حواري لپاره لازمی همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزې ورچې د اوبو په اړه لري.
الو السلام علیکم، د کونړ ولایت مرکز اسداباد خار نه مولای شیخ الله تعالی سره په لین کې ما د زمنګ دغه یو ستونزه ده چې د کونړ ولایت دغه کمال له یو الدا او د شګي یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی لري او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او رسوالۍ غزي درې او د غزمه کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجي نو سیدل په دغه زګین کې هغه د ولین دغه راپورې وته او دغه د څنګه په والکې یالي خو دغه جال تر اوسه پروت دی. نو دغه والا کې خزلې ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال ته خلی یو لوی مشکلې پیدا کړي دي. په دغه کې موږ د کونړ ولایت والی واحد الله کرمزی او نور هو چارواکو له تلې او کاغې په ځان هیڅ وګ نه دی ګرولې او کومه خبره نه دا اورېدلې او نه دا کاور کړي دي. چا تیریال هم ډیر خراب کړي دي، ځکه کوم کور کې چې چورګړي یا مګمړ شي هم دی ولې تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والا کې پراته. نو دا زادې رادیو دلاري ز دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غور وکړي دغه مشکل خلاص کی. په دغه ځګین کې وبډ شوې دي، خلکو کورونه وړي دي، زمکه براتي خرابې کړې دي، وخت زمکو ته وبنه راشي. د توکیر دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده، د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی ده، لکه شیم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولې دي. نو په دې خاطر باندې ز د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو څو واري نشي
کیو پیغام لے ورکی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. رحمت اللہ رحمت پکتیکا نے سماج سوائم امادہ پیغام دے ٹرانسپورٹ وزارت تدری کعبہ مجدر وقت غزنی ترازو نمو تروانان دیر غلطائی پو مطار کی ناکی مسکای سپار لیدی آغدائی متروانان مسکی سپارو سو سو گنچی دری گنچی مطار کی ناکی بیا نفر پرکیزی دروغ ویا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخیر پا یو یو لٹیزی یا مسافر چی پاک سو غریبان نکبستو نکی ناکی او دیت ساغایی ندا معلوم کرایایی ندا معلوم چاچ پیندس او یو چی چاچ دریس او یو چی سران پوست وزارت ویا چی روز جانده خوستم که کنوست نیر پوی خوار که او چر تو اغواری
بله سلام علیکم بله علیمت ناصری ده یمن آره ده گرمچه لنسوالی ده زراچه لکری سرطاش فرط آماش شیم زمش خواهش لڑپور چاروان که دقر شمز و بنا لرو زمش کشتون طول سبا و برباس باید زمش غل خلل چی زکا چی بکجکی که اس بیخیر ترمه ده وطل یو بیدی او مش دو غلطا و بنا لرو چی معلوم ایوشی و سلام علیکم
بله السلام علیکم صدر ولی هلمند ولایت څخه زه په هلمند ولایت کې د پنبه او پاپریکا چې د ظاهرشاه بابا او داوود بابا د وخت څخه اوس د نو د کرزیستا په دوره کې نه د اشرف غني په دوره کې راستوې ده موږ مجبور یو چې فریاد وکړو ودې پنبه مو نرخ نه لري پنبه تجار په داسې قیمت سره نیسي چې هغه زموږ انبار وکود مسافه نه جوړي زموږ دولت ته هیله ده چې د پاپریکا په اله کې هیڅوک فریاد کول نه شکي فریاد وکړي فریاد ارزانه شوي دي ونرخ کم شوی دی کارخانی څه شوی دی نو اوس خلکو پنبه ډیره کرلې ده ډیره ده چې دولت ته دا ته غوړ شي چې ورور راته پنبه په طریقه په حال کې او چې پنبه ګران شي ورور ځان کنجاره او غوړي او هر څه ماشینان دې پراته په هغه طریقه کې مخالک بزګر ډیر زړه او پنبه او دا شام څه شي او سلام.
سلام علیکم زه محمد فضیل زابل د زابل ولایت خبر کوم روز زمون د زابل په ویلې د مشکل چې ډېر د سم سره مو سم کوم نو سلام را باندې باندې کو نه باندې مکتبونه باندې روزې را باندې باندې په ټلیفون خاډي باندې په څلور د ساته کې څو د ورځې کار کې د شپې د خو باندې ما د عثمان صدا غوښتنه نه کیدای زابل ته د کار وکړي زابل یې ډېر د سم سره مو کوم مخ دې دا ما زو به د خو چار واس پورې ورته د امنیت خوازه یم چې څه په ولایت کې ورته وکړل ما دا اوسنه اور وایدا ما دا لوکو چارو اور پیلام.
السلام علیکم احمدی ام دهرات ولایت څخه دا پیغام درته رسوم دا تکان ورکوم چې څه چې پننګهار کې سوي دا چې پر سپرسلن الکمن دی یو زور اور پرګاټ د دې چې تیاری کړی دی دا سړی خبرې زو پرګاټ هم وشي دا سړی باید په شد مجازات په مرګ سره محکوم شي د مرګ جزا باید ورکړي شي اسلامی ټولنه ده او دا نه یو اخلاقي نه شرعي نه هر خوا جرم بل سوی دی سخت جرم دی سخت ګناه کړی ده نو دا سړی باید په شد مجازات محکوم شي مرګ سزا ورکړي شي ژوند به په کار نه دی د شریعت نه په قانون په هیڅ سوا د دې ته ژوند په کار نه دی دا سړی دا چې موږ غندو چې نور خلک براتو کې نور دا چې پیښه ونه شي په افغانستان کې نو موږ درې چې د خپل ځخه دا واره چې دا سړی د دا ډول نه پیږي د ګورور ورېدار دې دا دا شي خوشی پاتې شي او بار بیا نو سبب بل ګورور بل ګورور بیا د خلکو د بشپښتوله ماشومان باندې چې تجاوز کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زاده ای را دو کارکون کو تا سلامونه وړاندې کوم. پس سلام زده لوګر ولایت دیازری لولو سوالی نه خبرې کوم. دیازری لولو سوالی باندې دا درې ورځې جنگ ده او حکومت وزیر دیپا دې مونږه هیڅ غم نه کوي نو باید چې وزیر دیپا ته د ازادي ارادو کارکوونکو نه ډېره مننه کوم چې غټ چارواکي خبر کی او بیګا لکه داسې شدید جنگ کې رسوي چې په عمر خو ولا کمال جلی او دمغه غم خوري. یو سلام د ازادي ارادو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم.
الو سلام علیکم رحمت الله رحمت کې پاکستان تباش سوایم یو مې اسکی چې انډیا چې راغله يم ما سرطان ناروغي ده یو داس نه پرای ما سره نور انډیا ته تللی و. د امي روغتیا وزارت
او حمید کرزای د اشرف غنی د ټول زموږ په باره کې یو ښه کلینیک راته جوړ کړي چې موږ کا تداوی وشي. موږ ډېر یوسه ډېر غریبان یو، ټول غریبان خلک یو، باید چې موږ په افغانستان کې تداوی. وسلام، زنده باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوور د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس یم. بعد د سلامه زما دا پېشنهاد او دا غوښتنه ده چې تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زیات او کم دا کسان دي مخې د لالپوري ولسوالۍ له د مریبینو په نامه باندې مواد راغلي وو، او زموږ د تک نوور د خلکو چې څومره مریبین دي، سل او ښد خواران غریب مسایي خلک، د دې موږ لیست هم جوړ کړی و. تقریبا دوه سل کسان دا کسان موږ په خپله باندې لیست وړی وو لالپوري ولسوالۍ کړی دي. همدا کسان دي بیا ولایت ته تللی، یا خلکو ته رسېدلی، هغه خلکو ته به رسېدلی یا به نه رسېدلی، نه یې رسېدلی. او هغه لالپوري ولسوالۍ سره کوم خلک نږدې وو، هغه خلکو له مواد ورکړل شو. او متاسفانه چې زموږ د تکنور خلک بې برخې پاتې شول، او کوم صحیح خلک چې وو هغه خواران اوس هم بې برخې پاتې دي. او نه چې هغه موکه او نه هغه لیست کې کوم موږ ورکړی وو، تقریبا سل زیاتو کم کسان دا کسان دي. موږ هغه لیست کې لیکلي وو، هغه لیست هم ورک شو او هغه مواد هم ورک شو. اوس هم هغه مایدین هغه فلر سل او خوب چې کوم غریب خلک دي خواران اوس هم سترګې لاره دي. په مواد دي دي هغه چې هر چا وخوري یا یې ولور نه کړ شو، نو هغه هغه برخه چې ده هغه د ملګینو برخه اوس هم پاتې ده، چا ولور نه کړل. افغانستان به هېڅکله هم جوړ نه شي چې دغه شان د خلکو حق او برخه خلک چې لاس دي منګولې بېږي، او خلک چې د خپلو نه لاندې کوي، او خلک چې په خپل هر شی پکې اچوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هرات ولایت کشکونی ولسوالی. موږ په ځای باندې ډېر ظلم دی، ډېر ظلمکاری ده، ډېره بدبختي ده. دغه اربکیانو د دغه دولت د لاسه اوته سنجري علیمان او خزي دا ټوله وایي ورته کوي، او دغه کارونه کوي. دغه زما سلامونه نیک هیلې دي ولر د مقامات دي ورسېږي، چې دغه ولې موږ سره داسې کوي، ولې داسې ظلم کوي روزانه. بس دغه زما پیغام نشر کړه، الله دې موږ سره مخته ګولل. السلامونه.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
السلام علیکم. نن محمد صادق دی د هرات ولایت د شهرک کمال الدین دی هزار د مسلک د کلیسا ستاسو ته مخاطب یم. ورور ستونزو او شکایت مو دغه دی، ورور کور یو غلطه په دغه کم کې پراته یو د شورا یو له هر شورا یو رئیس و څو اعضای لري یو کلینیک نو په تاسو سره کور نو دغه کلینیک د ډاکټر صاحبانو د رئیس صاحبانو سره یو لاسې دی. ورور دلته شخصي دواخانه جوړ کړې دي، دوا د هغه ځای چې کلینیک ته راځي دغه رئیس صاحبانو ته ډاکټران ورکوي، په نمایي کې په سره کنه ورکوي. دا دلته دوا اخر ته چې موږ کله ورته کلینیک ته باره یو پرزارا کې وای ورته د پلانکی دواخانه سره واخه، هغه دواخانه هم د رئیس نو ورور مشکل مده غدای چې موږ ته درې بولې زخپل ورنه کلینیک ته ډاکټر درې بولې راځي، انت به کتاب څنګه کلمه دا ور رسید کړ. ما ډاکټر صاحب اخته ما ته دی ګولې راکې، او حال ته څنګه کلمه رسید کې دا والا غا سرکار نه دی، هغه دمو ځان ته چور شو د مور څه سوال پېشته څه دوا مطلب کړی مو یو ورکو. نو دا مو شکایت او بل شکایت مو دا دی چې دا ډاکټران چې دا مور څه د مسلک په کلینیک کې دي، څنګه د کوچنی واکسین څنګه نه دا سره کوم شهادت هم وزارت دا څنګه ریاست چې دا ډاکټران باندې څه حیات نه یو پښتنه او نه فازم کې چې دا د خلکو او لاسه دا خو د حياتي موضوع ده. شاید دا ډاکټر دې دا کوم قرار دې کنه دا کوم سند او مشکل دی، دا څلور زره کور په حق کې ډیر سخت ظلم دی. خدای دې زموږ لا سره چاته ورغله ورته.
السلام علیکم. زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبر کوم. معروف ارغسان پر منځکا باندې زموږ د بند دا څلور کال کې چې خبره شروع ده او خبره سره چې دلته بند جوړیږي، نو موږ زه خپل تقبل ډول سوالي مرور د دغه بند په باره کې او دا زموږ پیغام ورور کې تکلیف نه دغه پیغام نه شرطي او دا ورور کو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند په برابر دي ځان نه کوي. موږ به مخ پر شو شوره وایي دی ورور موږ هیڅ شي نه لرو. دا درې ول سوالي لګدامان او تختکلو بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پوری دغه پنځه ول سوالي دغه بند اباتولای شي. وخت نه سم دغه موږ مشکلات دغه را په کوي ورور دغه بند کچی د جر کار په وسی ورور دا خلکو ته د پیسې نور کول کیږي چې چاغه واخی بیا ورور نیمه مصرف کې نیمه پټه نیمه بلاسي او بیا ورور ته دای څنګه کار پر سره چوي نه نو سبا نه نو سبا وروسته کار نه کوي شو سوي دا باندې ورور موږ غواړو شرکت د شخص نور واخلي. سم خدای مل سلام علیکم.
السلام علیکم صالح جی له خیر فرای ولایت د بلبلت او خپلوي د درانه د څه څخه سره په تماس کې موږ ورو ده د موږ لپاره د دغه چارواکي کوشش کوي نن یو څه ځاګه ساتي هغه باندې او هغه باندې په دې ځان کارونه خلاص کوي یا برمی خلاص کوي او دا د موږ د ځان کار نه سره کوي دا ولې سره کوي واځي چې څو دې لا څنګه غواړي دا باندې او څه باندې کوم نه دي او څاله نور وګورم چې د ټولو فراچي څارم څاره وښمه په ځان او دې دې دا غوښمه ده بم او څه دا چارو چې موږ په دې باندې یو څه سلام علیکم
خلی السلام علیکم زما احمد ساده هلمن ولایت اګریشو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پیژم دلته په اګریشو ولسوالۍ کې د اټنیاشت کې چې د افغان دې سیمې کې سالات روشن دې سیمې ریبادا شبکې کار نه کوي ولې دې څه څه چې ده یو سلام چې کافي هغه کار کوي هغه چې د بازار څخه وروسته طالبان یې مخیز دي خو باید چې دغه څنګه د مخابراتو د وزیر ته د غزمو څنګه ورسوي د خپل طالب
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زما احمد دلی کوزیر زابل ولایت خبر کوم وروزه زابل ولایت شکایت کوي چې مسکلان باندې غول شو او حکومت ورغلي دا مسکلان نه لکې او طالبان دا پرې کړل چې کومو مکتبونو ویروږي او باندې استراحه خاله چې مسکلان لکې نو دا پرې د ځوان دي ته کېږي زابل ولایت د مسکل خلک څنګه دي خلک یې ګرځي چې خارجي ملکونه ایران ته روان نه وشتا ویروږي دا سبب چې مکتبونه بند شول د وګړو د طالبان د اوسن او د حکومت د اوسن د نړیوالې مسکلان حکومت لا هیڅ بیا تعلق کوم مسکل ما سره لسی یو نسکي چې د مکتبونو شانه د کلی خو یې لکې ولی کندهار خو چې د زابل یو تنظیم دی په غوړي کندهار کې مکتبونو پرې شان باندې چې په واره د مسکلان لاس کې لسی سره کوم مسکلان لسی زابل یې کې د اقتصاد خو د ډیر کمزور د ماده اوسن
سلام علیکم زه لوګر نه عبدالبایت خبرې کوم ما د ازادي رادو کارکونکو ته سلامونه وایم بل سلام مال د ازادي رادو کارکونکو نو اوري د سی په دنیرو د رینور کې د افتاوی د دانو نه یشل سوي د مقصد د افتا د مر هغه نغری یشل دي هغه دا د ټول افغانستان ته وي شي باید ورکول سی بسرور کو که خو چې نو ورکی بسروره په باید خلکو توار کی خو دا خو ټول افغانستان له دې مرز سره اخته ده کال ته ونی ساتي دلته ورور دې د شتو غیا د مال د خورا غیا خلک سوادي دغه دغه نه باید غته استفاده ټول افغانستانو کی مالونه په پناس مالو چې د کوچانو مالونه په پناس مالو چې بسروره شنی غیا خلک سوادي دغه ټول افغانستان ته جای وروخه یا اول ځا خلمه بسروره په باید خلمه بسروره خو چې دې څوک نه راکی دغه دا د مو وختنه دا بس دا جای خلکو ته کوي چې دا په دغه جکی دی دغه جکی خرسيږي دا خو ښه خبره ده بس وروره موږ خوشاله شو نورم په مخه ښه
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زموږ غلا پر هاي دند فرا ولایت بکوا د ولسوالۍ کې یو مشکل دا ده چې دا فرا ولایت بکوا ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته دا مرکزی حکومت څخه هم دا خوښ شي چې موږ یو مکتب فرانسې دلته خپل مشمان مکتب ته ورواچو دا غوښتنه مو د سلام په احترام
مننه کوم وروره ستاسو پیغامونه مدته خبره کړه خدای دی وکړي چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي د نورو پیغامونو په تمه مویم البته د دغو پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن هم کار سره کوي مننه تر کوم او تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سور غاړو مونږ په ګران وطن کې دی پوهنې بڼ سم سور غاړو